خور كروماتيدونس خي يعني ده دي هر بازو چې دي د كروماتيد په نامه سره یادېږي چې د دوه كروماتيدونس څخه جوړ شوی دي او د سنترومیر په برخه کې د بل سره نشتی بل د دې بل مرحله بل کار چې سره ترسي هغه هستوي غشا پکې شي کې ماتيږي یعنی کوم هسته چې په شاو خوایې غشا پکې شي سره و هغه په ماتيدونو باندې په ټوټه کې دلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې ازادي تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي د سپینډل فایبرونه چې د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیوبلونه د لارې چې دی هغه چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي کوم چې د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي لومړی چې په یو خه کې دی وجود لري اول یو دانه چې دلته دوه چنده کېږي دغه کم سنټریولونه چې دی بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته یعنی دوه برخو ته یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسي او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځه تلل دي یعنی د کوچنی هسته چې د لمنځه تلل دي چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځه ځي پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېر مهمه ده یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتل کېږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي ورپسې راځو د میتافیز مرحله د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې د کروموزومونه څه کېږي ښکاره کېږي او مثال د کروموزومونه معلومدار کېږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې یعنی پر منظم او کرښو باندې دغه کې چې یو په دې کې اصلي کرښه او یو فرعي چې دا ما بنځي چې دی اصلي او دوه بغلو چې دی هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي او دا مرحله چې د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سره رسیږي یو خو چې د کروموزومون په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي چې ټول کروموزومونه چې دي د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي کوم سپینډل د کوم مایکروټیوبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپینډل ترونه په منځ کې چې کیږي د کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او د کروموزومونه د کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول شوی او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو دا ډور کوي چې هر کروماتین د حجرې مخالف قطبونو ته بیا کش کیم او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي کومه دا چک پوینټونه چې دی په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دی په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل ورپسې راځي د انافیز مرحله کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزه او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت کوي یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سی او سدوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه د دوه قطبو ته کشکل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي برابر کړي او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلانډا سره دوی دغه مراحل سره ترسیږي چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي او همدارنګه دوی مخالف قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتېږي د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی یعنې د حجره چې ده خپله چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی مثال موږ دا مرحله چې ده حجره د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپی ترلاسه کړي. او که په انافیس کې تیروتنه وسی، مثال غلطي وسی لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جنټیکي تیروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي، چې په ځینو وختونو کې د ناروغي یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلای شي چې حجره په دې کې کېږي لمنځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه څه کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کېږي؟ راښکاره کېږي چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کېږي؟ له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی دا هغه هسته چا هم رامنځته شوی ده. یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې د هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی، چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدېږي، نو دې ته مده کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. زه د سایتوکاینیسس مرحله وایم. دا چې د وروستي اخرنۍ پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي. او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړه توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي. یعنې په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کېږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي، هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کوم غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي؟ مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کېږي جوړیږي. د خنډیر خوشته په جوړېدو سره عمل پیل، مثال عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی د کم حجرې چې کم ویشل کیږي په د سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسیږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. کله چې په میتوس په مراحلو باندې مسات خلاص شوي اوسي، په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوي فزیکي ډول سره ویشل کېږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې وده نور پایته ورسیږي، د دې په شکل کې تغییر راشي، هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې به دی هغه حالت چې په ډي ان اي مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي. دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي. دغه ټول چې دي د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري. د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش سره رسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرینسی د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوسس عملیه سره رسي چې په هغه سره دغه کوم برخه چې د بیرته چې کیږي ترمیم کیږي. یا کوم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي دغه کوم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره رسيږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سره رسي. او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. د غزنی سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوس سره مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره رسيږي. دویمه پوښتنه سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سره رسیږي. او درېمه پوښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی. سس ټول ته جز خان نری نری منن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شرح لاس د ولسم ټولګي و نه هم لسته د تیر درس په ادامه په تیل وست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه مش او ویله چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایټ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې فاسفیت گروپ همدارنګ نایتروجنی قلویګانی او پنځه کاربونه قند درلودي چې د کم قلویګانی چې وي هغه پنځه دانه په دغه هستوي تیزاب کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان ا چې وه هغه ادنین تایمین سایتوسین او غوانین درلودل. مګر په ار ان ا کې دغه کم ادنین سایتوسین او غوانین چې وه د هغو سره سایتو یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل. په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویله چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډیر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینو حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډیر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې کې رامنځته شول. نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ تاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وای د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې ترڅو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یو دانه تولیدول. مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنم او ډیر دانه ډیر تخمونه نور کول. همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل. دا کوم انجینری چې د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دا کوم پوهان عالمان چې و هغوی د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کوم ډي این ای چی و د دوی جینونه به قطع کېدله او د نور سره به یوځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې وه د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي وه د هغه دپاره یې درملنه لاسته راوړل، چې دغه کوم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کوم جینیټیک کی عملیه په واسطه دوی څه وکړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کړي چې نن ورځ د ډیرو خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغۍ. ارزو دغه کوم جنیټیکي عملیې چې دي دا ځینې وخت ډیر زیانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي، چې د هغه دپاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه دپاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کینیولو سره دوی خپل کم کار چې دی هغه مخته وړي او دغه کم عملیې چې کله ترسره کیږي دا د پوهانو، عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې ترسره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دي دغه عملیې چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړه چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ واوسي دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغۍ سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډېرې به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سول د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره ورته چې ډېر اسانه او ارزان بای کار وو. کچیر هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازې چی و ډېر و، ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل هغه په ډېر سختي سره لاس سره تل دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روخ کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې د ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله چې د انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغلی. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکېدو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي. دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي. دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار اخیستل کیږي. دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واز کولای سوای چې خپل د حاصلات څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي، مګر په 1980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلات باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې یو شنسل لا سره وړي د دغه کسانو شمیر چې وو 35 کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای 35 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډ کړی، چې په راتلونکو کې کېدل چې د دوی نفوس ډېر دی دی به د ستونزې سره مخامخ کېدل، چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال شو مثال چې دی دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخیستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډی این اې ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسیدله چې هلته به دغه کم بیگانه مواد چې و هلته به ور داخلوله تزویج کوله به او هغوی به هلته په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملیه چې وې دا په دې خاطر ورسخه کار اخیستل کېدی ترڅو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسي. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه یې پکې کې زیاتول ترڅو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکې ډیر سي دوی ښه حاصل او ډیر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون راواخیستی هغه په موږکانو کې انتقال کړي. کله چې په موږکانو کې انتقال کوي وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر و یعنی د دې ودې هورمون د مژو د چې و هغه پر موږکان خپل تاثیرات راښکاره کړ. دا غره کم د ډیرو نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودې هورمون راواخستي هغه د خوګ په و دې په ډي ان اې کې ورزافه کې چې په دې سر چې و دا کم خوک چې و نسل چې رامسته سو هغه و د ډېر کړي وزن ډېر خو مګر د دې هډوکي چې و هغه کمزور و. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای سوی چې یو مجرم په اسانی ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دوغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان اې ترلاسه کړي او هغه باندې حاکم کس چې دی هغه تشخیص کړي او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج. مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه د ورځې خو دوی کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي ان اې للارې پیدا کولای سوی چې تر څو هغوی پلار چې سي معلوم سي. د یعنی دغه کم د جی ان ا تخنیک استعمال شې د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورسخه استفاده کیږي. یعنی حقوقي مسایلو کې جنایي مسایلو کې دغه کم په ارسي مسایلو کې په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورسخه په ډیر عالی درجه ورسخه کاټه حاصل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ایسی بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي ماشومان چې راځي هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه. یعنی د دوی کې د لیسی چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته شوي چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یو په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي. او د
بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدين په دا ناروغي باندې اخته هيتروزایګوس وي نو د دې فیصد چې کیږي 15% ته رسیږي چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي عموما ارسي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي یو هغه وخت چې شزه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارسي ناروغي موجوده وي ځینې وخت چې مثال شزه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارسي ناروغۍ سره مخامخ شوي په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کیږي زه په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه ده په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ دویمه پوښتنه ده د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي او اخرنۍ پوښتنه ارسي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
تور جامے باغنے اور میں پزڑ گی بلکہ دا تور جامے